تو باندې تمامېږي او ټولنه کې د اخلاقي پلوه د کمزورتیا باعث هم کېږي.
یعنی د منفي دودونو ته د غیرت او ننګ نوم ورکول سهل صاحب کوم لویه ستونزه نه ده؟
رښتیا هم دغه مسله چې پیوند صاحب تر ډېره بریده روښانه کړله، خو زه به هم یو څو ټکي پرې اضافه کړم. د منفي دودونو دغه ډول چې زموږ په تاسو په سیمه کې روان دي، لویه برخه اقتصادي ضربه ده چې خلکو ته رسیږي. یو څوک داسې په اوسطه کورنۍ کې واده وکړي چې د اقتصادي اړخ ډېره کمزوري، نو هغه لس کاله بعد هم نه شي جګېدلی، یعنی بیخي ماته شي، په ملا ماته شي، دومره په یو باندې بوج وي. حتی یا به پټۍ خرڅوي، یا به قرضدار به شي، یا به نور وسایل هغه کې خرڅوي. یو بله مهمه خبره تپان صاحب دا ده چې په ځینو ولایتونو کې موږ او تاسې اورو، هغه په یغو ولایتونو کې چې هلته ولور ډېر زیاته، هغلته جونې او هلکان تر ډېره عمره پورې بې واده پاتې کېږي، نو دوی له کوره تیښتې ته اړ کېږي. د دې په ځای چې وایي چې څه کوم چې شل لکه دیرس لکه روپۍ په زه په واده لګوم ولې کور نه تیښته نه کوم، دا ډول قضیې به تاسې په څارنوالۍ کې، په جنایي جرمونو کې، د ښځو چارو په ریاستونو کې، دا اوس په کابل کې د خانه زیامن کور په نامه چې کوم ځای جوړ شوی، دا به تاسې ګورئ چې اکثره جونې چې تښتېدلې دي دا ډول شرایطو نه تښتېدلې دي. نو اخلاقي اړخ یې چې موږ ټولنه ډېره ښه ټولنه وه، که چېرې د دې مخه ونه نیول شي، نو دا به ورځ تر ورځې نور هم خراب شي.
مننه ثاقب صاحب، که ته څه ور زیاتول غواړې، لکه پیوند صاحب او سایل صاحب سوي ویلې په دې خبرو باندې.
مننه پیوند صاحب او سایل صاحب خبرې وکړې، دوی ډېره برخه اقتصادي زیانونو ته ځانګړې کړې وه، ویلې چې اکثره د منفي دودونه چې دي په مقابل کې ورسره اقتصادي زیانونه لري او ټولنه د بدبختۍ لور ته بیایي. نو بله مهمه خبره دا چې راتلونکي نسل ته ډېر زیان اړوي دغه منفي دودونه، ځکه که اوس په موږ او تاسو کې یو څه رواج وي، هغه څوک چې هغه ماشومان دي یا نوي پیدا کیږي د دنیا ته راځي، په هغو باندې دا تاثیرات لري، ځکه دوی چې ورو ورو لویږي په یوه ټولنه کې، هغه تاثیرات چې په موږ باندې پراته دي هغه هغوی ته انتقالیږي. نو تاسو د خارجي مملکتو یادونه وکړه چې هلته ډیری خلک د منفي دودونو له امله ځي. په واقعیت کې تاسو وینئ د افغانستان ډیری خلک ښه هوښیار خلک، ښه بتجربه خلک چې دوی ډیر مهارتونه لري، په نورو هیوادونو کې دوی ژوند کوي، هلته د کار زمینې ځان ته برابرې کړي دي. تر ډیره بریده د دې لامل دا کېدای شي چې دوی د اقتصادي کمزورتیا سره مخ دي. که موږ او تاسو وینو په دې ټولنه کې داسې کسان هم شته چې لس روپۍ نه لري او نه د راتلونکي دپاره د لس روپیو فکر کوي چې زه به یې پیدا کوم که نه به یې پیدا کوم، ولې دوی بیا هم په دولس لکه یا پنځلس لکه یا لس لکه ان داسې پسینی سه تر دیرشو څلوېښتو لکو پورې دوی په ودونو کې د مصارفو دپاره غاړه کېږدي چې راتلونکي کې به دغه مصارف ترسره کوي. ځکه تاسو وینئ که یو څوک په لس لکه روپۍ واده کوي، نو تر څنګ یې پنځه شپږ لکه روپۍ نورې په دودونو مصرفیږي. په واده کې زیات لګښت هغه څوک چې ورته راځي، هغوی دپاره تیاری نیول، جوړې ورکول، یا دوی دپاره نور ځانګړې تخپې تیارول، نو دا په خپله په ټولنه باندې ډېر زیات اغېز کولی شي. نو ورځ په ورځ دغه ولور که څه هم کچی په لوړېدو دی، تاسو وینئ پکتیا کې ورځ تر بلې ولور لوړېږي. د دې د مخنیوي دپاره هم کار شوی دی په پکتیا کې، یا په خوست کې ووینئ تاسو په ځینو قومونو کې دا تړونونه شوي چې لور به په زیاتو پیسو نه ودوي، مناسبې پیسې به د مقابل لوري څخه اخلي او بیا به هغه ته لور ورکوي. نو دغه منفي دودونه چې دي په واقعیت کې په ټولنه باندې زیات منفي تاثیرات لري، باید د دې د مخنیوي دپاره هر پلار، هر مور او هر خور، هر ورور باید هڅه وکړي چې تر څو دغه منفي دودونه په ټولنه کې له منځه لاړ شي. ځکه که هر څوک هڅه وکړي دغه دودونه له منځه لاړ شي، نو د هر فرد دپاره ګټه ده.
د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو یو نوی سلام، محمد داود تپان یم. د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو د مدني پالنه او د منفي دودونو مخنیوی. د باس ګډونوال مو د لیکوال او خپلواک ژورنالیست سمیع الله پیوند، مدني فعال او د اوښتون مجلې مرستیال سایل منګل، او په پکتیا کې د ځوانانو چارو امیر بخت الله ثاقب. بیا هم دوی ته ښه راغلاست وایم او تاسو ته هم ښه راغلاست وایم چې د باس تر دې دمه مو راسره ملتیا کړې. پیوند صاحب د دغه منفي دودونو د له منځه وړلو حل لار څه ده که په لنډو یې راته وایې؟
ډېره مننه تپان صاحب. حل لاره ډېره اسانه ده. ټینګه اراده د هر کار لپاره د کېدلی چې ډېر سختې اسانه کړي. موږ تجربه وکړله په څو ولایتونو کې هم دا ډول په خپلو سیمو کې.
تاسې څه کړي؟
موږ تر اوسه پورې څه کړي دي؟ لومړی په کار دا ده چې خلک په دې وپوهول شي. هغه کار تر یو بریده سوی ده. خلک په دې اوس ټول پوهېدلی دي چې زیانونه کوم دي، ګټې کومې دي او موږ باید څه وکړو. په دې باندې ډېر اکثر خلک پوهېدلي. موږ دغه کار په مثال که زه درته لنډ کړم، د غونډو له لارې مې کړی ده، د علماو سره د ناستو له لارې، علماو په جماعتونو مساجدو کې. تپان صاحب بل غټ کار سوی ده، هغه د رسنیو له لارې. زموږ د دې رسنیو، د محلي رسنیو البته، محلي راډیوګانو د خپرونو اغېز دومره زیات سوی ده چې ما خپله لیدلې په لرو پرتو سیمو کې، په کلیو کې، په جماعتونو کې. ما داسې یو عالم سره له ښار سره هېڅ اړیکه نه لري او ډېر څو کیلومتره له ښاره فاصله لري. د ولور په اړه باندې، همدا ډول دغه بدو دودونو په اړه باندې خلکو ته پوره ډول باندې وضاحت او خبرې کړي دي چې دا یو ښه ګام او یو مبارزه دونه دی مخنی دی پاره اوس خلک دی ته چمتو سوی دی پورو باندې سی مخ څومره سروي کړی، څومره معلومات سند پاره کړی ده. خلک ذهن اندې ته ماده دی سی په دودیز لحاظ باندې دغه دودونه کې تغییر او بدلون و منی، خو په کم اندازه به غنور ستمه ګرو ورځ خه بیل کې ده. سی موږ د ټولو ملګرو په ګډه باندې یو کار شروع ک دی درو لسوالو د درو ولسوالو هغه علما سی په ډراره مو خلک خبره ته غوږم نیو او رښتیا عالمانه مو دینی عالمانه دوی سره خبرې وکړې. دوی دم یو ګټ یو ګډ یو کمیټه یو شورا غوندي جوړ کړل. موږ لسی لومړی باید علما په خپل منځ کې په خبره باندې دوه شان باندې توافق کی او شرعن خلکو ته باید روښانه کړي چې دغه شان کارونه ستاسې کوي شرعن حرام دي. په هغه باندې موږ وتوانی دغه علما په خپل منځ سره کېنول او اوس هڅې دا کوسي په دې اړه باندې فتوا د علماء صادره کو او پټولو لسوالو کې پټولو جماعتونو کې دغه فتوا چاپ کو وی وی شو. دغه ناوړه دودونه سي د ولور یادونه ده، همدا ډول دي سکات او دغه نور رواجونه دغه یادونه ده. خبل کدا د زموږ په خپل سیمه کې اوس عملا دا پیل شوی که څام ورسته به ورور لوړ تغیر تم زه خو اوس په کوچنو کې اسما تاسو مخ کې د مړي مسله یاد اسول دلته اوس ما په خپل سیمه کې شپږ و مړي په یاد دي سي وی دي علماء دا مسله ورته کړی. تاسو خیرات کوو بل د دې تاسو ته ثواب نه رسیږي، ګناه تاسو ته رسیږي، عذاب تاسو ته رسیږي. ځکه تاسو ریا کوئ، بدعت کوئ، نو شې اسلام ته راوړی، هغه شې تاسو راوړی هغه په اسلام کې نسته، نه دی جواز نه نسته. دغه شان غواړو چې دغه خبرې نور ولسوالو ته وغځیږي. د علماء هم دا ډول دغه مسایل ورور ولور سي دي واده مسایل هم کې راګړې سي هم دا ډول دي. ولور مثلا بل اخر په یو کال کې موږ توانی غږ دغه بدودونه ک سلب سلنه 50 سلنه ان شاء الله دغه لمنځي.
سایل صاحب تاسو من په دې برخه کې څه کړی دی او څه اراده لري؟
تپان صاحب د موږ برخه تر ډیره پورې مطبوعاتي برخه ده او هغه لیکنې هغه نظرونه چې د خلکو نه موږ راخیستي دي هغه هم خلکو ته بیرته اورول دي. بل خبر تپان صاحب په دې کې سي ډیر مهم رول لري د دې مصارف پورا کمالي کې. په دې شانو کې میرمن ډیر زیات رول لري. د غریواجونو سي په ودونو کې یا په نورو برخو کې زیاتی کې ډیر لاس د میرمنو د پکې د کسې میرمنو لوخا نارینه او تویل کېږي. سي مثال دا شای باید راوړي او دا شاید باید وسی ځکه سي نارینه تر ډیره بریدا د خزو په چارو کې نه پويږي. سي مثال دا ریواج دوی څنګه کې ترکم هدا کې دوی مجبور دي سیاغ سره
یعنی ریواجونه خزوزوندی ساتلی
دي خو منفی زوندی ساتلی دي تر ډیر مصرف کې مثبت لمنځه تللی دي. او بل دا چې په دې برخه کې مدني ټولنې کار وکړي ډیره به موثره تمام شي. ځکه چې مدني ټولنې جوړې هم دي کارونه ته دي، خو متاسفانه چې نن سبا مدني ټولنې چې دي هغه په سیاسي بهیر کې ډېرې مصروفې دي او یا خپل پروژې مخته وړي. نو مثال د ښځو ټولنې دي، د ښځو لپاره د ولور په کمال کې ډېره ښه مبارزه کولی شي، د ځوانانو ټولنې دي همدارنګه د ځوانانو د ستونزو په حل کې ښه مبارزه کولی شي. که چېرته دغو درو شیانو ته توجه وشي کېدای شي تر یو اندازې پورې دا ستونزه حل شي.
ثاقب صاحب که تاسې راته ووایئ چې لکه سهیل صاحب چې وویلی چې مدني ټولنې ډېر کار کولی شي په دې برخه کې، او پیوند صاحب هم وویلی چې دوی هم کار کړی ده، د دوی د همغږۍ په اړه تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
مننه. تاسو وینئ پخوا موږ نشول کولی چې په ډېر کم وخت کې ځوانان سره جمع کړو، یو ځای ته سره راغونډ کړو. اوس که تاسو ته زه ووایم چې موږ په لس دقیقو کې کولی شو چې په پکتیا کې په زرګونه ځوانان سره راټول کړو، نو دا یو ډېر لوی پرمختګ دی چې ځوانان سره همغږي شوي دي. او بل دا چې د پکتیا په مرکز همدارنګه ولسوالیو کې موږ د ځوانانو ټولنې لرو، هلته رضاکرانه ټیمونه دي چې په دې کې نه یوازې هلکان بلکې نجونې هم ګډون لري چې دوی د ټولنې د ستونزو د هواري په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ درې ټولنې یا درې شوراګانې چې هغه به لس لس کسان په دې شوراګانو کې به موجود دي. موږ په مرکز ګردیز، احمد ابا او همدارنګه په څمکنیو ولسوالۍ کې درې شوراګانې په پام کې دي چې دا به ډېر په نږدې وخت کې جوړې شي، او دا به په عملي ډول د ځوانانو کاغه خویندې دي که ورونه دي د دوی د ستونزو د هواري په برخه کې به کار کوي. نو تاسو یو نه دا یوازې د ځوانانو د همغږیتوب علت دی چې په پکتیا کې یا د افغانستان په کچه کې ووایو تر ډېره بریده هغه ستونزې یا هغه دودونه چې پخوا موجود وو هغه ورو ورو د حل کېدو په لور روان دي، او په ټولنه کې به وخت په وخت دغه لمنځه ځي.
مننه. د مدني ټولنو د همغږۍ لپاره هم کار کړی د قومي مشرانو یا شوراګانو یا د ښځو د ټولنو سره؟
هو، تاسو وینئ په پکتیا کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امریت یا مدیریت لخوا چې کومې غونډې جوړېږي، موږ په میاشت یا په اونۍ کې خامخا یوه لویه غونډه دایروو. په دې کې موږ سره ځوانان، مدني ټولنې، ښځینه همدارنګه قومي مشران، دینی عالمان په بېلابېلو برخو کې د ټولنې په هر برخه کې موږ ورکشاپونه، سیمینارونه، کنفرانسونه، غونډې نیولي او خلکو ته معما په هوای ورکړی دی.
مننه له تاسو درې واړو ښاغلیو څخه چې په بحث کې مره سره برخه واخیسته. پیغام به مو د ټولو خبرو دا وي چې د روغې ټولنې یا د سالمې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره د ځان جوړونه ډېره مهمه ده. مننه. کور ما بعد.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی چې محکمې
لخوا. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.